ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماشام و بجیدی د ازادي رادیو د دې سات خبرونه کې د ژوند رنگونه لرو چې څو شیبه ورسته به اجمل ان وړاندې کړو. لومړی موزه اسمت ساروان د دې سات خبرونو ترابولم. د قطر صدر اعظم نن په کندهار کې د طالبانو د سرپرست حکومت له رئیس الوزرا سره وکتل. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد نن پر خپل ټویټر لیکلی محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د یو پلاوی په مشه چې په کې د قطر د استخباراتو رئیس عبدالله الخلیفی هم شامل وو له ملا حسن اخون سره وکتل دي. قطر چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو کې مهم رول درلود. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د صدر اعظم سربیره د بهرنیو چارو وزیر هم دی. ذبیح الله مجاهد وایي چې دواړو خواوو په خبرو کې د قطر لخوا په مختلفو برخو کې د همکارۍ ژمنې وکړې. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت افغانستان او ایران په ګډه پوله کې د ورستۍ لانجې په اړه د خبرو لپاره له ایراني سرحدي ځواکونو سره د طالبانو د پلاوی د لیدنی خبر ورکوي. دفاع وزارت په یو بیان کې چې بیګای خبر کړ ویلي چې ایراني ځواکونو غوښتل د افغانستان په خاوره کې د پولي په صفري نقطو کې سړک جوړ کړي، خو په اسلام کلا بندر کې د طالبانو کنډک کې مخنیولې ده. دفاع وزارت ویلي چې د 201 نمبر الفاروق الاردو د سرحدي لواله مشر او نورو چارواکو سره د ایراني ځواکونو په پرونی کتنه کې له ډیپلوماټیکو لارو د لانجې د حل او د مسلکي انجینرانو په وسیله د ګډو سرحدي ټکو د ټاکلو پر اړتیا ټینګار وشو. د امریکا د سنا جرګې دوه مخکښو غړیو هغه لایحه یو ځل بیا د تصویب لپاره وړاندې کړې چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو په درشل کې د امنیتي حالت د خرابېدو په اړه په بهرنیو چارو وزارت کې د ورکل شوی خبرداري د اړوندو اسنادو علني کول غواړي. د راپورونو لمخې په 2021 میلادي کال کې د کابل د سقوط نږدې یو میاشت مخکې په لیژل شویو د پټو اسنادو کې خبرداري ورکړل شوې و چې د افغانستان امنیتي حالات په چټکۍ سره په خرابېدو دی او طالبان چې هغه مهال د جمهوري نظام پر ضد جګړه کوله د کابل د نیولو توان لري. لایحه د بهرنیو چارو له وزارت څخه غواړي چې د دې اسنادو یو محرمه نسخه کانګرس ته وسپاري. تاکل شویر چې د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلې پر راتلونکي جون میاشت کې یو ټیسټ دوه شل اوورا او درې یو ورځنی مسابقه وکړي. د بنگلاديش کرکټ بورډ نن اعلان وکړ دا مسابقه به په بنگلاديش کې وشي، خو د لوبو د میدان په اړه لا پریکړه نه ده شوې. د راپور لمخې دا مسابقه به په دوه پړاوونو کې وشي، خو د دوه هیوادونو ټیسټ لوبه به مخکې تر دې وي چې د افغانستان لوبډله د هند لوبډلې سره د سیالیو لپاره دغه هیواد ته لاړ شي. د پاکستان روپی ارزښت تر ټولو ټیټی کچیدل ویدلی دی. د پاکستان د پیسو د تبادلې په بازارونو کې پرون یو ډالر په 209 نیوی روپیو بدلیده چې په تاریخ کې د ډالرو په وړاندې د پاکستانی روپیو تر ټولو ټیټه بیه ده. د پاکستان د پیسو د تبادلې د اتحادیې مشرانو رسنیو ته ویلي چې د روپی د لویدو علت د پخواني صدر اعظم عمران خان له نیول کېدو وروسته سیاسي بحران دی. د سې شنبې په ورځ د عمران خان تر نیول کېدو وروسته په ټول پاکستان کې پراخې مظاهره وشوه او د ایران د بشري حقوقو مرکز د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د ټولنیز غونډې د مشر په توګه د ایران د سفیر علي بهرایني د ټاکلو په اړه غوسه څرګنده کړه. دغه مرکز مشر هادي قیامی د پنځشنبې په ورځ په یو بیان کې دا ګمارنه یو وړاندې ټکان ورکوونکو مسأله بلل لیده. د انتقاد کړی چې ملګری ملتونه لیبی خوا په ایران کې د سلګونو سولیز او موترزانو د وژنې پلټنه کوي، خو له بلې خوا د ایران سفیر په داسې یو منصب ګماري.
د ژوند رنگونه
درنو دوستانو ستړي مشه دي. ازادي رادیو د ژوند رنگونو د دیونه خبرونه ته مو زه اجمل اند هر کله کوم. نن د نرسانو نړیواله ورځ ده. نرسان هغه کسان دي چې د روغتیاي کارکونکو له ډلې دي او ناروغانو ته په بیلابیلو برخو کې طبي مرستې برابروي او له ډاکټرانو سره هم په بیلابیلو برخو کې همکاري کوي. په روغتونونو کې خصوصا هغه کسان دي نرسانو په ارزښت او اهمیت پوهیږي چې ناروغه شوي دي، بستر شوي دي او په روغتونونو کې وخت تیر کړی دی. بیا پوهیږي چې نرسان د ژوند د ژغورنې په برخه کې همدارنګه هغه کسان چې روغتیایي پاملرنې ته اړتیا لري د هغوی د پاملرنې په برخه کې څومره رول لري او څومره ونډه لري. په همدې خاطر باندې په نړۍ کې هر کال د می 12 نیټه د نرسانو د نړیوالې ورځې په توګه باندې یادیږي، څو په روغتیایي سکتور کې د نرسنګ یا د دغه نرسانو برخې ته پاملرنه واوري په ټوله نړۍ کې، او خلک د دغه کشر په ارزښت باندې پوه شي چې څنګه له ناروغانو سره خدمت کوي، دوی له زده کړو تیریږي، دوی له تحصیلاتو له تیریږي، او بالاخره د ځانګړو شرایطو تیریدو وروسته دوی د دې جوګه کیږي چې په روغتونونو کې خلکو ته روغتیایي خدمات د ډاکټرانو او متخصصانو تر څارنې لاندې وړاندې کړي. افغانستان په مجموع کې د روغتیایي سهولتونو او اسانتیاو له کبله له ګڼو ستونزو سره مخ دی. له پخوانه په دغه هیواد کې روغتیایي خدمات کم وو، د روغتیایي کارکوونکو شمیر په شمول د نرسانو په افغانستان کې په روغتونونو کې کم وو، په روغتونونو د ناروغانو ګڼه ګوڼه زیاته او هغه طبي عمله کمه وه. همدارنګه په افغانستان کې په وروستیو کې چې کوم تحولات راغله هغه د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو باندې محدودیتونه وه، که څه هم د طالبانو حکومت وایي چې په روغتیایي سکتور کې ښځو ته د کار اجازه ورکړي، خو بیا هم له زده کړو نه د ښځو منع کول او په نورو برخو کې په ښځو محدودیتونه د دې سبب شوي دي چې په روغتیایي برخه کې د ښځو کمبوت احساس شي، چې یوه برخه یې د نرسنګ برخه وه چې هغه هم له دغه وروستیو محدودیتونو نه له پخوا متاثره وه، خو له وروستیو محدودیتونو نه به حتما متاثره وي. د ژوند په رنګونو کې مو نن د افغانستان دوه نرسانو ته بلنه ورکړې ده، له دوی سره به غږیږو چې د خپل کار پاړه، د خپل ژوند پاړه، د خپل ستونزو پاړه راته ووایي. نو شاه فیصل دی را سره، همدارنګه نظر محمد عادل دی را سره، دواړو ته خراغلی وایم. خاغلی فیصل، اول راته تاسو ووایي د خپل ځان پاړه، د څنګه زده کړې مو څنګه وکړلې، او بالاخره څنګه مو د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو د برخې ته مخه وکړه.
سلام علیکم احمد صاحب، اول تاسو ته بیا د آزادۍ رادیو ټولو محترم اوریدونکو ته د ستاسو د سوال په جواب کې دونه ویلای شم چې یوازینی ارزو او زمونږ کوم خدمت چې غواړو چې په دې برخه کې اجرا کړو هغه د خدای رضا و. دا داسې یو بخش ده چې تاسو ته معلومه ده دې کوم د خدای رضا ده، او هم پکې ده هغه د عام خلکو په وینا باندې هم ثواب دی او هم خرما ده. نو دغه د خدای رضا او د خلکو خپل د افغانستان دغه زوري دلی او کړېدلی ملت ته د خدمت په خاطر باندې موږ دغه لار انتخاب کړله، او په دې برخې کې تحصیل وکړو، او تر سوچې په دې ځان کې زمونږ روح چلیږي انشاءالله د دندې ته به خپل ادامه ورکو، او له خیر سره په دې برخه کې به خپل کارونه په مخه وړو.
مننه خغلی فیصل. په افغانستان کې عموما دی هغه خلک چې ناروغان لري روغتونونو ته ورغلي دي، ما مخکې ویل چې په افغانستان کې روغتیایي خدمات د نور نړۍ په مقایسه باندې په خام کم وو، په وروستیو کې چې نړیوالو مرستندویو موسسو کارونه کم کړي، ځکه په افغانستان کې تر ډیره روغتیایي خدمتونه د بهرنیو په بسپنو باندې ولاړ وو او ولاړ دي. خپله په افغانستان کې دننه حکومتونه تل په دې کې ناتوانه وو چې خپلو خلکو ته په بشپړه توګه روغتیایي خدمات ورسوي. نو وروستیو ستونزو لا روغتیایي برخه اغیزمنه کړې ده. په یو روغتون کې دوه نرسانې، یو ډاکټرې، او له زرګونو ناروغانو سره مخې. معلومه خبره ده ځینې ناروغان تنخې خاطرې لري، ځینې ښې خاطرې نه لري. زیاتره خلک نه پوهیږي د نرسانو په ستونزو باندې، دا چې عموما نرسان او نور روغتیایي کارکوونکي چې په روغتون کې کار کوي هغوی له څه ډول یو شرایطو نه تیریږي. زه به له عادل صاحب نه وپوښتم. نظر محمد عادل، تاسو هم راته د خپل پایل په اړه ووایئ چې څنګه مو دې برخې ته مخه کړه په دې روغتیایي برخه کې خدمت وکړي.
بله، سلام علیکم ورور ستړی مخې، سلام تاسو او د آزادۍ رادیو ټول کارکونکو سلام علیکم. نو ورور، دا داسې دی چې زه په یو لری پرته سیمه کې داسې ځای وو، د بلخ ولایت چاربولک ولسوالۍ لری پرته سیمه وه چې هلته خصوصي بخش کې، سیاحت بخش کې
امکانات نو شي نو نور نو دسي دغه ته مين نور وسنه کېدل امدا نرسنګ بخش مسلک من انتخاب کړو چې د خلکو ته خدمات وکړم. نو بس نرسان ډیر ستونزې لري، ډیر مشکلات تر مخ یو سم چې بل کم رویه چې مثلا نرسان سره کیږي او دغه دی تحصیل باید د نرس اوس مثلا نرسنګ علی دی باید ماسټری دلته ورته جوړ شي یا شي چې نور ښه تحصیل وکړي دغه وکړي خدا سي دغه لپاره چې خب فرصت دغه ته وکړو په دغه خاطر مو مخه کړل ورته.
دا به بیا مرا شما شافیصل نه به پختما په خپل کار کې چې تاسو یې کوي توس کم ځکه کار کوي او مثلا د خپلې ویورزه پاړه باندې د کراته وای مثلا سهار چې ته روانېږي ل کار نه څه کارونه تر سره کوي؟
ان صاحب زه په کابل په اندرا ګاندی روغتون کې سیاحت په روغتون کې دندلارما اوم دا اوسم خپل روغتون کې یا خپل هم د اندرا ګاندی کې نوکری والے ما نوکری منوش په سار چې راځو ډیر خپ اخلاص او ډیر خپ مینا باندې خپل وظیفې ته راځو او چې کله رخصتی وو همداسې په اخلاص او په مینا باندې خپل د ملګرو سره د خپل مریضانو سره خپل کوشش خپل زیات کوشش کوو چې موږ نه مریضان خوشاله د شفخانې نه لاړ شي او ډیر کوشش زیات په دې باندې چې خلکو ته خدمت ورسو او خپل خدمت کوم زده کړې موږ کړې دي کوم دغه چې کوشش کوو چې په خپل مسلک کې خپل خلکو ته خپل هوادوالو ته چې ډیر رنجیدلي دي خپل هوادوالو ته کومه ورسو خپل کومه نور سره وکړو خپل مرسته ورسره جاری وساتو.
نو دا خو زخت زیات مریضانی په اندرا ګاندی روغتون کې خصوصا د ماشومان ناروغانی ورزم څنګه یې ډیره بوخته یې ځکه چې آیا هغه مر ناروغان چې راځي یا ما هغه مر روغتي پرسونل لري؟
البته د پرسونل په اړه کې پرسونل خو واقعت پرسونل کم ده او مریضانو تعداد دومره زیات دی چې حتی موږ د ډوډۍ خوړلو هغه ټایم چې کوم دی هغه تم نوزګاری گو د لمونځ کولو ټایم تم نوزګاری گو زمونږ ډوډۍ په چا خبره په ولاړه باندې ده او لمونځ هم تم دی رقم باندې ټول د تیزی کې دغه کار دی ایس د ډوډۍ په وخت باندې نه پیګو د لمانځه په وخت باندې واقعت مریضان زخت زیات دی په اندرا ګاندی کې حد نه زیات دی ډیر پرسونل ته ضرورت شته هغه پرسونل ډیر کم دی کغه د متخصصینو په بخش کې اوسي برخه کې اوسيږي کده نرسانو په برخه کې اوسيږي پرسونل کم دی او مریضان به حد زیات دي. تاسو خپل معلومه ده چې اندرا ګاندی روغتون په ټول افغانستان کې یوازینی روغتون دی چې د ماشومان په بخ کې خدمات تر سره کوي او پرسونل کمبود واقعت زخت زیات ده. ان صاحب
واقعا دا یوازې د تاسو په روغتون کې نه دی، نه یوازې وس راغلی دی بلکې په افغانستان کې په مجموع کې ل ډیرو کلون رئیس دی واستون زده په وروستیو کلونو کې ځینې حادثې وشولې خو بیا ما عمر بریالی نه وی چې روغتیایي پرسونل کم دی خلکو اړتیا زیات ده، یعنی هغه دی وګړو په سر باندې چې څومره روغتیایي کارکونکو ته اړتیا ده هغه نشته دی. عادل صاحب تاسو ته راشم تاسو راته وایي تاسو چې خپل خبره وکړه چې د چاربولک ولسوالۍ کې روغتیایي خدمات کم و واقعا ځینې خلک چې په خپل سیمو کې وضعیت وګوري بیا په هماغه برخه کې کار کول غواړي او خدمت کول غواړي. اوس تاسو چیرته کار کوي او یو په اصطلاح عادي یا نورمال ورځ د کار مو څنګه تیریږي؟
او بلې زه اوس تقریبا 90 اف کې فارغ شوم يم. دا اوس فعلاً یو شخصي دواخانه کې یو سره همدسي په یو 8000 روپی کار کوم او فعلاً دغه 90 اف راځي مخپدي خو تر اوسه د ملکی شپخانه کې درې ورځې بعد دوه ورځې بعد او ورځې بعد درې ورځې یا اطفال کې یا عجل کې هر ورځ همیشه دلته راګن کار کوم افتخاري نوکری ورکوم.
څنګه دې د مریضانو سره بیروبار سره څنګه کار مرزم بمداسي بوختې لکه مخکې چې خغلی فیصل ویل
و ولا بیروباری مریضانو سره بس مریضان ډیر دی و سی پرسونل کم دی هر څنګه کی ورته متوجی دي سی پرسونل دونه نه دی کم دی او مریضان زیات دي.
خاغله فیصل ورستا دمغا یو افغانا چې په جرمنی کې نرسه ده هغه بم را سره خبري وکي هغه براته دا وایي چې ودا به پیدا کوي په افغانستان کې او بهر کې د نرسانو ژوند د دوی کار او د امکانات څومره توپیر لري خو مخکې له دې نه چې هغه تراشم خاغله فیصل تاسو ته دا وایي چې د افغانستان کې مثلا ماش او تاسو ته کوم امتیازات درکې دي یو نرس پتوګه هغه څومره دي ژوند هم پی تیریږي گزارم پی کیږي نه کیږي
ان صاحب گزاره خو ولا مجبوری شته ورځ دی دی گزاره په حساب باندې تیرو کورونا په کرا باندې د چا خپل او د چا په کرا زو شخصي زما په کرا باندې دا څه زه په کابل کې اوسېږم او ماش هغه څه ماش نه ده چې څنګه چې زمونږ گزاره پی باندې وشي خو بس شپې ورځ دی تیریږي په موږ باندې ماشونه هم کم دي پرسونل هم کم ده او مریضان دومره زیات دي چې مخکې تا پښتنه کړې وه هغه پښتنه په باره کې چې بال دی نه چې کور ته ځې سکه یعنی موږ دومره ستړي اوسېږو چې کور ته لاړ شو هغه کومه څو ساعته چې موږ په کور کې یو شپه یا کومه ورځ رخصتي اوسېږو تیروی هغه خپل هغه ځان نشي ټولولای نه د خوب نه د بې خوبی نه د ستړیا نه بل دې کار سره نشو کولای کچې ته بل دې کار کولای شو بیا دې ته رسیدګی نشو کولای او ماش وخت ماش کم ده ماش زمونږ ټول تال د اقزامې سره د هر سره لږ 2000 روپۍ ته برابرې کې زیات نه برابرې کې
لږ 2000 افغانۍ لز دو لزر افغانی ما شوغ کوزامی او داشه ساتونه څو ساتونه کار کوي عموما ځکه چې لکه ناروغان زیاتیږي مریضان زیاتیږي عموما څو ساتونه کاری او نوکری د شپې نوکریم لري پکې
ان سر زمنګ د دغه کې استو په اجل بخش کې استو اجل بخش کې چې د زمنګ نوکری په دې قسم ده چې منګا سلی رشتہ تا وظیفه کې استو لا یو ساره تو بجو نه چرا شو په بل ساره تو بجو پورې اندل تاسو او چې کلم تسلیمي نور ملګرو ته ورکړله بیا بل لاغې ته نو زو کورو ته بیا ته سل بیا ساته موږ په دې کې افس تو کور کې اوسې غو دا ته سل بیا ساته کې نه د سلی رښتاتو استریا ځنه نه راځي کیږي
نه نو واخن چې سلی رښتاته پر لپسې کار ستونزمن دي بیا ته سل بیا ساته یعنی لکتر لگا دوه ورځې تاسو کارت نه راځي نو درته وای خغله عادل تاسو د خپل کار پاړه باندې راته وای څنګه تنظیم وای خپل کارونه تاسو ول چې په بیلا بیلو رښتونو کې نوکری کوي او تاسو د طلب ځنی کارونه کوي امتیازات او معاش مو څومره دي
معاش ولا امتیازات خو نه شته همدې افتخاري کار کوم کم په دې مابین کې کوي موسسه موسسه د فراغ لري د سیار ټیمونه دي کې کم وخت کار کوم او چې نور بیکارم زیاتره وخت په همدې د بلخ ابول سينار وختم کې همدې افتخاري کار کوم بس سار نورزم تر درو بجو پورې هغه غلطه ما بعد درو بجو نه مثلا د هفته کې دوه ورځې درې ورځې داسې نو شپې نو کری ور کوم او دلته شخصي او ځای شخصي ماینه خانه دلته دوا خانه کې هم غلطه ورسره مې او 1000 روپۍ داسې راکې
د نور نرسانو په اړه باندې راته خغله عادل وایي اوس خو طالبانو دغه طالبانو حکومت په بیلا بیلو برخو کې په خزو محدودیتونه لګولې دي په خا دغه په بلخ کې خزینه نرسانو کار کوي اوس هم کار کوي کنه او محدود شوی دي کارونه
ولا کارونه محدود شوی دي خو کار کوي د سي دغه نه دي په خوا پرتل مثلا چرادله دوی دلته کم هغه افتخاري چرادله د زکړې کولې دغه کوله او د سي په خوا پرتل نه دي خو بیا هم شته دي په خوا پرتل نه دي
دغه تل دي زکړو دي نرسنګ په بیلا بیلو برخو کې انسټیټیوټونه و روزنه وي په بورسه بل ز فیصل نم واورم خو تاسو راته وایي چې مثلا کوم زکړې دي یو نرس لپاره دمګړې په افغانستان کې شته دي کوم پروسونه به تیر شي کغواړي چې په یو برخه کې نرسنګ وکړي
دلته نرسنګ مثلا ولا مخکي خو شخصي هم ولا اوس په شخصي باندې بندیز لګول سوی دی یو د غزنفر خو ایسو نفر مثلا دلته د غشي ودی او سکاله دا خوځو تل وند په کې زیاته ورکړل هغه یم اعتراضونه دغه وکړل یو 200 نفر جزلری غزنپر انسټیټیوټ دلته په بلخ ولایت کې, یعنی تقریبا دوی ویلي چې اتیا کیسه باید دلته خزي جذب کول شي. نو ځکه چې د خزو زیات خواهش تو زیات دلته نفوس نظر و نور ولایتو ته نفوس نسبتا لږ زیات دی, نو هغه شخصي انسټیټیوټونه هم زیات ولا شخصي انسټیټیوټونه خو اوس نو بند دي تر اوسه خو کوم ځای نه دی ورته محمد کړي یا یلسی یا دغه سی او خو بند دي.
نو د خزو نو نرسانو کبام زکه چې پس دکړو باندې خودستی تر بل امر پوری بندیز دي, نو ظاهرا بنوي نرسانم نه روزل کیږي. مننه خغل فیصل, تاسو راته وای په کابل کې تاسو کار کوي دی نرسنګ پروسه وز ورزم روسته وو بخی چې هغه سهیلا خطاب مر سره داغه ته راځم, خو زه غواړم چې هغه تاسو واوري بیا لاغینه روسته راته وای چې دا چې په کوم هیواد کې کار کوي هغه ته څنګه دی. خغل فیصل, په کابل کې د نرسنګ پروسې تر رسیدل څه ډول زده کړو پروسه باید یو سړی تیر کړي چې بل اخره په یو بخش کې په د نرس په توګه وګمارل شي؟
کابل کې خو دا د طوفان هم دا چې دغه د کانکور امتحان د لارې نه غزنپر پوهنتون دی او سره شتونو شخصي پوهنتون نه دي چې هغې ته کامیابی کی نرسنگ بخش ته کامیاب شو, نو هغه شپږ سمستره چې په درې کالونو کې ویلې کېږي هغه تحقیق بل د هغې نه بیا په دغه آخري سمستر کې چې ده په شپږم سمستر کې د ستاژ دوره لري یا د ترینینګ دوره لري چې مختلفو دولتي شبخانو ته معرفي کېږي, لکه دا اوس موږ سره د غزنپر شاګردان راځي دلته موږ سره کار کوي او هغه ترینینګ دوره خپله کوي, او همداسې شخصي پوهنتونونه چې دي په شخصي شبخانو کې په دولتي شبخانو کې خپل ترینینګونه کوي او راځي خپل ځانونه آماده کوي چې تاسو د نرسنګ په کوم اصولو باندې کوم کارونه چې د نرسنګ مربوط کیږي هغه زده کړي, بل لاغې نه چې کوم ځای کې وظیفې مزیفې ورته برابر شي بیا وظیفې کوي په دغه رقم باندې دې هغه تحصیلي دوره خپل سرته رسوي. نو
په نور نړۍ کې د نرسنګ په برخه کې نارینه او ښځې خوا په خوا کار کوي, هم نارینه نرسان وي هم ښځینه نرسان وي, لا په ځینو ځایونو کې د ښځینه نرسانو شمیر زیات وي. تاسو سره په افغانستان کې مخکې له دې نه چې د طالبانو حکومت راشي څنګه وضعیت اوس څنګه دی, خصوصا د ښځینه نرسانو برخه څنګه ده؟ هغوی کار کوي نه کوي, راځي, شمیر پخام کم او کنه خو وس کم شوی, مجموعا کراته څه وایي خغل فیصل؟
د خزینه نرسانو مبارک خزینه نرسان نسبتا د پخوانه ډیر کم رنگی شوی دی او شته د موږ سره په شفخانه کې ډیر خزینه نرسان دي او د خپل کارونه تر سره کوي. د امارت پر اتاک سره یو قانون دی دغه کو چې مثلا خزینه نرسان یو بخش کې دي, نارینه نرسان په بل بخش کې دي, که چېرته داسې یو وخت کې نارینه نرس ته د خزینه نرسانو د نارینه نرسانو په بخش کې داسې یو مریض راغی چې هغه خزینه نرسانو ته ضرورت لري ورته غږ کوي راځي هغه کومک یو د بل سره کوو, که د خزینه نرسانو په بخش کې داسې کوم مشکل نارینه نرس ته پیدا شي غږ کوي د کاریګر په واسطه باندې نفر لیږي چې دلته موږ ته مثلا یو مشکل ده یو دغه د ماشوم دی یا غږ ده دغسې مشکل لري دې تاسو کار وکوئ ستاسو مربوط کیږي بیا موږ راځو زو د هغې سره کومک کوو یو د بل سره کومک په دغه رقم باندې کوو هغه ساحې جلا شوي دي. مثلا جراحي بخش زموږ په شفخانه کې نارینه ته ورکړی ده او داخله زنانه او نرسانو ته ورکړی ده په عاجل کې درته یادوم په همدغه رقم باندې په عمومه سطحه باندې په ټول افغانستان کې دا کار کړی دی چې بخشونه جدا کړي دي, ښځینه په یو بخش کې کار کوي نارینه په بل بخش کې, که چېرته مشکلات پیدا شي بیا یو بل سره همکاري کوو.
ډیره زیاته مننه را سره وسې, تاسو ته بیرته راځم وسو ورزما د موږ بلې ملمنې ته د سهیلا خطاب د چی په جرمنی کې د اوسېږي او په جرمنی کې د نرسې په توګه باندې کار کوي په یو روغتون کې. اغلی خطاب ستړي مشي, مننه کوم چې را سره یو ځای شوي. ل تاسو نه به واورو د موږ د دوو ملمنو شاه فیصل او نظر محمد عادل سرګندونې مواورې دي, دا دواړه په افغانستان کې د نرس په نرسانو په برخه کې کار کوي. تاسو په جرمنی کې څه توپیر لرئ د افغان نرسانو سره؟
سلام تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته. زه ډیره شرمېږم چې زه ځان د ټولو امکاناتو سره او د داسې انساني کار سره د خپل همکارانو چې په افغانستان کې په ډېر بدو شرایطو کې کار کوي مقایسه وکم، ځکه چې هغوی په ډېر سخته شرایطو کې په ډېر کم امکاناتو سره د خلکو د روغتیا په برخه کې کومک کوي او کار کوي. دلته د لوی فرق چې دی د افغانستان او د جرمني په کار کې، چې دلته خلک کله چې یو کار انتخاب کوي، ځکه انتخاب کوي چې مینه ورسره لري، نو دا ډېر آسان کوي چې کار وکړي. نو کله چې په مینه د یو کار وکړي نو ډېر ښه دی. او موږ دلته هم په دری کله کله چې موږ کار کوو په درې شفتونو کې کار کوو، دا ډېر ښځو ته همیشه سخته ده، ځکه چې د فامیل او کوچنیانو لپاره، مګر نرسنګ ډېر مقدسه وظیفه ده او کار ډېر دی. موږ شفتونه ډېر سخت دی، مګر ځکه چې امکانات ښه دی نو موږ کولی شو ښه ځان ورسوو او ټولو مریضانو ته ښه خدمت وکړو او د هغوی پالنه وکړو.
د منګه افغان ملمنو چې په افغانستان کې وبخې چې په افغانستان کې کار کوي، هغه ویل چې دوی لکه 2000 افغانۍ زنه پیغم چې د دې ځای په پیسو باندې به څومره راځي. خو تاسو بیا هم کوي مقایسه وکړي، زنه غواړم چې تاسو راته خپل معاش وایي چې څومره پیسې درکوي، خو کوي مقایسه وکړي. فکر کوي چې دا 2000 افغانۍ دی یو چا د پاره کفایت کوي چې هغه په ژوند کې یو خپل کارونه سنبال کړي، نسبتا هغه امتیازات ته چې تاسو ته هر روغتون کې چې تاسو په جرمني کې کار کوي هغه ته؟
ها، دلته ښه امتیازات لرو، مګر په دې کلونو کې دومره قیمتي شوی دی، خو ماشونه زیات شوی نه دی. دا شکایت دلته هم دی چې مونږ کار زیات کوو مګر ماشونه دومره ښه نه دی، ځکه چې نه ده د روسیو کلو کې قیمتي ډېره زیاته شوې ده، آلمان کې ډېره قیمتي شوې ده، خو ماشونه زموږ اوچت شوي نه دي. مګر زه کولی نه شم مقایسه وکړم، ځکه چې د قیمتونو ډېر فرق دی افغانستان او دلته کې. مګر نرسنګ فکر کوم چې دومره چې سخت کار دی دومره معاش ښه نه دی.
واقعا خو 2000 افغانۍ تقریبا کډیر شي یو نیم سلیرو کېږي، نو د میاشتې یو نیم سلیرو
ډېره کمه ده.
ډېرې کمې دي که نه، ځکه چې یو نیم سلیرو که افغانستان کې هم وي نو سخته ده، په یوازې دوه بوجې وړم پې نه کېږي.
زه به یا ماشومان نه ډېره کمه ده
که نه. او دا راته وایي چې تاسو چې کوم روغتونونو کې کار کوئ په افغانستان کې، نه پوهیږم چې تاسو وروستی ځل افغانستان ته کله تللی یئ، وروسته که شاه فیصل او ښاغلي نظر محمد عادل هم له تاسو نه کوم پوښتنه لرله د توپیر د کار په اړه، هغوی هم کولای شي. خو د ما پوښتنه دا ده چې تاسو د یو منظمو ناروغانو یو سیستم سره مخې، هر سړی خپل یو بیمه لري، یو هر سړی خپل څانګه لري، خپل بخشونه لري. په افغانستان کې بیا دوی د خلکو له بیروبار سره مخې، مثلا د هر روغتون مخې ته یو لاین خلک ولاړ دي، د عاجل برخې مخې ته یم او د بلې برخې ته یم. تاسو د مریضانو د دغسې بیروبار سره مخې، هغه چې په افغانستان کې روغتونونو کې دوی کیسه وکړله؟
نه نه داسې نه، په خواشنۍ سره ویلی شم چې په افغانستان کې موږ هیڅکله یو ښه سیستم نه درلوده. زه دوه کاله مخکې افغانستان ته تللی وم کابل کې، زما پلار ناروغ و، زه جمهوریت شفاخانې کې لاړم. داسې اوضا و، دا نرس زما د پلار نوم غلط ولیکله، ما ویل چې دا نه دی، دا دی زما د پلار نوم. هغه ورکې که مقصد یو نام وي، هغه د یو ماینې لپاره و. نو دا ډېره غمجنه خبره ده چې مونږ هیڅکله یو سیستم، یو ښه سیستم مو ونه کړل. مګر دلته چې دی دلته هم ډیر خلک راځي په ورځ کې، اما ډیر یو خاص سیستم لرو د هر مریض لپاره 15 دقیقې لرو، خو مګر دومره ښه سیستم دی چې مونږ کولی شو زیات مریضان وګورو، مګر بیل جنجاله بیل جګلینا بیل دینه چې یو بل ته سپکاوی او دا فیان وی په ډیر احترام په ډیر ښه سیستم، ځکه چې ټول خلک او په وخت راځي، هغوی مونږ احترام کوي، مونږ هغوی ته. نو دغه مشکلات چې زمونږ همکاران په کابل او په ولایاتو کې لري مونږ نه لرو، مګر دا سیستم دی، نه زمونږ خطوب او څه شی، دا ښه سیستم دی.
مننه. وروسته به راشو په نورو اړخونو باندې به هم وغږیږو. دا جالبه مسله ده د نرسانو یا د روغتیایي کارکوونکو په ارزښت باندې هغه مهال خلک پوهیږي او د هغوی خرابي ورته هغه مهال مهمه یي، کله چې خدای نه خواسته د ناروغۍ پر بستر پریوزي او اړ شي چې څنګه د روغتیایي خدماتو نه برخمن شي. متاسفانه ما چې تاسو ویل په افغانستان کې همیشه د روغتیایي خدماتو په برخه کې د سیستم د نشتوالي ستونزه وه. موږ یوه خبرتیا خپرو، وروسته د ځینو اورېدونکو ټلیفونونو ته هم په تمه یو، پیغامونه یې راخلو. که څوک زنګ وهي نو د موږ د سټوډیو د واټساپ شمیره ده 00 24 21 12 شپږ څلوېښت 01. موږ د نرسانو د نړیوالې ورځې په مناسبت باندې په افغانستان او نړۍ کې د نرسنګ په ارزښت باندې او د ټولنې سره د دوی په همکارۍ او د دوی په ونډه په ټولنه کې په ځانګړې توګه د روغتیا په برخه کې د دوی په ونډه باندې بحث کوو، چې وروسته به له نورو اورېدونکو نه هم واورو. اوس یوه خبرتیا اورو، هیله ده چې درې واړه مېلمانه به راسره اوسي. بیرته راستنیږو.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
مننه. بیرته به خغلی فیصل تاسو ته راشو. تاسو د اغلی خطاب څرګندونې واورېدي، دا په جرمني کې د نرس په توګه باندې کار کوي، او وی ویل چې ستونزې دلته هم شته دی خو سیستم تر ډیره پورې مناسب دی. یو واورېدونکی لرو، دی بره واخلو، بیا به خغلی فیصل ته راشو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟ مهرباني وکړئ د تاسو اړیکه روښانه. مهرباني نبی ولا جان، مهرباني
تامل منوت نبی ولا زبلیل زبل او شذن کیدا شبل غزن ډیر مننه کوم. انسا په پښتنه میلمنو نه هم دغه چې هغه تر دې راته جواب کې پښتنه مینا ده میلمنو محترم، هغه دوی میشتې ډاکټران چې بهر ته تللي وو، هغوی غوښتنه وکړه وایي تاسو باید راسئ خپل وطن کې خپل وظیفه په رامه مخې ته وځئ. څومره چې داد کسان بیرته رالو همدلته پر خپلو وظیفو حاکم شو که نه، او د مخکې دوه کاله مخکې ډاکټرانو په چپخانو کې کوم معاشات وو، آیا اوس هم په هماغه ډول یې ترلاسه کولای شي که نه؟ ډېره مننه.
مننه کوو. دا یوه پوښتنه خو به د موږ میلمنو پورې ډیره نه مربوط کیږي، چې ډاکټرانو نه غوښتنه شوې وه یا له روغتیایي کارکوونکو نه چې بیرته د خپل هیواد ته ستانه شي یا نه وه شوې، آیا څوک ستانه شوي دي نه دي ستانه شوي؟ په افغانستان کې د ژوند شرایط ستونزمن دي، او دا سخته ده چې یو سړی چې له افغانستان نه وتلی په اوسنیو شرایطو کې چې بیرته ستنېدو پرېکړه به ورته یوه له پیچلو پرېکړو نه وي. دا پوښتنه خو به د منګه میلمانه ځواب نه کړلی شي، بیا هم که وروسته پیاغلی خطاب څه ویل هغه به پې خبرې وکړي. خو له شاه فیصل نه به دا واورو چې ماشونه م د پخوانۍ دورې سره کم شوي زیات شوي، څه فرق په کې راغلی که نه هماغه ماشونه دي؟
نن صاحب ماشونه کې څه تغییر راغله، لږ څه کم شوي دي یا څه کم شوي دي، او خو مهمه خبره دلته پکې دا ده چې فعلا زمونږ ماشونه چې دي د صلیب د سره صلیب لخوانه د کمیټه لخوانه ورکول کیږي او واشنګټن خپل په وخت باندې ورکول کیږي. تغییر پکې د ډیر کم اندازه تقریبا یعنی مخکې 2000 روپۍ شاوخوا ته پکې تغییر راغلی، کم شوي دي، زیات شوي نه دي، بلکې ماشونه کم شوي دي خو خپل په وخت ورکول کیږي.
دا راته وایي چې لکه مخکې خاغلی اغلی خطاب ویل، سهیلا جان خطاب ویل چې دا په یو نظم باندې ټینګار وکړي چې یو سیستم شته دی او دغه سیستم لمخې پرته لدی نه چې ناروغ له نرس نه خپي او نرس له ناروغ نه خپي، دوی کولای شي خپل کارونه پر مخ یوسي. د امتیازاتو یې موویل چې ډیر توپیر لري افغانانو ته چې عموما د بل هیواد بیلګه یا مثال راوړي، هغه ویل چې ته ولې دا خو هغه هیواد دی او دا هیواد دی، خو په مجموع کې انسانان دي، ټولنې دي، که په جرمني کې یو کار ښه کیدلی شي افغانستان کې هم کیدلی شي، که په امریکا کې یو کار ښه کیدلی شي، که په عربي متحده اماراتو کې یو روغتون ښه روغتون یې، ولې په افغانستان کې نه یې، ولې د سیمې په نورو هیوادونو کې نه یې. نو ممکنه ده چې سړی د یو بل له تجربو نه زده کړي. دا راته ووایي چې ولې همیشه په افغانستان کې د دی په خاطر باندې چې مثلا یو نرس یو ځای کې ناست دی په هغه باندې بیروباري، یعنی د ناروغانو او نرسانو ترمنځ ډیر کم وختونو کې مسائل په سولیز او په هاوی باندې حل کیږي، همیشه نرسان یا روغتیایي کارکونکي د ناروغانو له برخورد نه سر ټکی چې نوبت نه مراد کوي، او همدارنګه ناروغان بیا د روغتیایي کارکونکو له چلن نه شکایت کوي.
افغانستان خلک عموما سطح باندې یو تګمین نظر ته وکړو، چې په افغانستان کې جنگ جګړه ده، پم ډېر رقم د افغانستان خلک د علم او د فرهنګ او د اصول د تبادت او کچته د شارنشینی په اصول باندې هم زمونږ د خپل د کابل خار خلک خبر نه دي چې شارنشینی کې باید کوم چې د انتایا هغه حق او حقوق سره کوم مراد شي، د شاروالۍ هغه کوم قوانین چې هغه سره کوم مراد شي. بیا پاتې شو د صحیح بحث کې خو ډېر مشکله ده. هر یو همدغه کوشش کوي چې زر خپل کار خلاص کړي، خپل مریض راوړي او دغه کې، یعنی که چیرته یو عاجل مریض چې موږ ته هغه مریض تر موږ ډېر اولیت ورکوو چې هغه عاجل مریض اوسېږي، خونریزي لري، یا مثلا کوم بل مشکلات تنفسي مشکلاتو ته اوسېږي، موږ هغې ته ډېر کوشش کوو، خو دې دې هغه مریض چې دی هغه مریض سټیبل اوسېږي، مریض یې ښه اوسېږي، دا کوشش کوي چې موږ کش تاګي خپل مریض ته، د هغه عاجل مریض نه کش تاګي موږ خپل مریض ته، دغه ځای کې کوم ذره مشکلات پیدا شي او کنه په ډېره سطحه باندې هغه پخواني مشکلات هم دونه زیات نه دي، یعنی هغه کوم برخورد چې دغه هغه ډیر کم اندازه باندې پیدا کیږي، اوس ډیر کم اندازه باندې هغه د دې بعد خلکو نه چې ډیر حوصله کمی اوسېږي، د کم حوصله خاوندان اوسېږي، هغه داسې مشکلات پیدا کوي چې هغه زمونږ هغه خپل اصول او خپل دغه نه مراد کوي، نوبت باید مراد کړي، اصول باید دغه نه مراد کړي، د مریض وضعیت په اساس باندې باید پوه شي چې دغه مریض خراب مریض دی، عجل کومک اړتیا لري چې موږ هغې سره خپل عجل کومک نه وکړو. په دغه وخت کې موږ سره دغسې برخوردونه کیږي، نو مجبوره څه چل وکړو ورته.
مننه واقعا چې دې برخه کې دو طرفه یا دو اړخیزه همکاري په کار ده، خو په افغانستان کې غټه ستونزه همدا ده چې خلک که پوهیږي هم روغتیایي خدمات کم دي او بیروبار زیات، هر سړی غواړي چې خپل ناروغ بلاخره د ډاکټر تر نظر او څارنې لاندې ولري. له نظر محمد عادل نه به هم همدا پوښتنه وکړم، بیا بیرته راځم سهیلا جان ته. عادل صاحب، سهیلا جان مخکې وویل چې پلار ناروغ په افغانستان کې یو روغتون ته وړی و او نرسې نوم غلط لیکلی و چې دی ورته ویل چې دا نوم یې سم کول څه کوي، خو مقصد یو نوم دی لیکلی دی. دغسې ډېر مسایل شته دی چې خلک د روغتیایي کارکوونکو د چلن نه پکې شکایت کوي. څه وایې په دې اړه؟
ولا دا سیدای چې کله مریض ملامتي، کله دلته نرسانم بدروي، بس سرګي خیر نرسان خلا خیر د سیدغه نه کوي، نو دلته چې کله مریض راسي د عاجل شوبه کې زخل نوکری ورکوم، نو مریض راسي د معلوماتو شوبه نشته ده، نو دا پرسونل دا چې کم دي، چې راسي جرایي مربوط کیږي هغه ورته پیډي ته ودرېږي، بیچاره بي سواد دي، د افغانستان اکثره خلک وګړي خو بي سواد دي، جرای ته چې ودرېږي هغه وای دا دی اورتوپیډي مربوط کیږي نو اورتوپیډي ورته معلوم نه چیرته دی هغه خالی لاس ورته د سیتی دا متخصصین یا ورشي دی داخله ناروغ مریض ته ودرېږي داخله ډاکټر ته ودرېږي یا دی اعصابو ډاکټر ته ودرېږي یا ګوشګلو ته ودرېږي نو هغه به ورته وای دا زموږ مربوط نه کیږي نو نرس پرسونل کم دی ما غیا یا هغه شوبه کې یو نفر یا دوه نفر یا غیر ټول مریضان باندې سرګردان وي نو دوی اکثره بل مریضان زیاتره ډاکټران چې مثلا جراحي ډاکټر یا نه یې چیرته تللی بیرون وته یې دلته نرس هم دلته یې نو نرس سره غل ماغلی چې د زموږ مریض نه کتل کیږي زه که خواغې ټول سپینې چپنې چې دا نه وای چې دا نرس پیدا درغی زیاتره خلک بشواده دي نرس او جراحي ډاکټر ورته پیډي و دا چې نه پیژني دا داخله ډاکټر دی دغه دی زه چې د نرس سره غل ماغلی نو دا یو زما په نظر دا چې په دا هر بخش کې یو معلومات شوبه جوړ شي معلومات چې داماس مریض راننوزی ورته وای چې دلته ماری پکې چې دلته لار سی هلته لار سی دا رقمې مریض هم ملامت نه ای هغه بیچاره مریض لري څوک تم رانمایم نه ورته پی بل نرس نو یو عاجل شوبه کې زموږ غلطه نوکری ورسره کوم رسمي یو نرس دی سار تر غرمې پر یو نرس یو سو الکان ورسره نوکری او مریضان بخي زیاتی باندې
واکن دا مشکلات یی سویلا جان تاسو څه سپارښتنه کوي مثلا چې څنګه یو سیستم کیدلی شي مخکې تاسو خبرنه څرګند شو تاسو افغانستان ته تللی الته موزیت ته کتلې او دلته له هیواد نه بهر هم کتلې دی چې روغتیایي سکتورونه څنګه کار کوي دی تاسو دغه مسله چې مال خغلی فیصل سره یاد کړو ل نظر محمد سره فیصل مخکې دی ناروغانو په برخورد باندې خبري وکړلې او نظر محمد دی نرسانو دی بد برخورد پاړه باندې چې په اصطلاح خلک ته ولې شکایت کوي ولې مجبوري کې خلک ته شکایت وکړي په دې وغږیده په دې اړه باندې تاسو تبصره څه ده
که څه هم زه ځان ته حق نه درکوم چې هغه ته مشورې ورکوم خو بیا هم د دری یک متل است که میگه ما مردم استیم که قلوخ هم میمانی مزاو تیر میشه مونگه هیچ کلا کوشش نده کرد چه یو سیستم جور کو چه یو بلت احترام وکرو او هیچ وقت خپل زان نشروع کوی مونگ ما تلکی اگه چه یو بل سوک شروع کی ما تا یو بل سوک ما تا یو سیستم جور کی یو بل سوک ما تا وای چه وکرم او دا دیر یا دیر سخت خبره ده چې څه وخت به مونږ یو ښه سیستم ولرو خو زما په خیال هر څوک کولی شي هر ټیم کولی شي چې په خپل بخش کې د مثال په توګه په درماتولوژي کې او یا په اورتوپیډي کې د خپل بخش په برخه کې څه کارونه وکړي چې یو سیستم آماده کړي چې هم مریضان به ښه خدمت وکړي او هم مریضان به خوښ وي او هم خپل نرسان ځکه چې یو نرس په ورځ کې ډېر مریضان سره کانټاکټ لري نو که د هر مریض سره جګړه وشي که هر مریض ورباندې خفه شي نو د هغه نرس ټوله ورځ به په خپګان تیر شي نو زه امید لرم چې مونږ د دا ډاکترانو ته نرسانو ته احترام ولرو او وشیو او نرسان د مریضانو لپاره ځکه چې په جرمني کې زه هم حقوق لرم مګر هم ډېر وظایف لرم که یو مریض ما ډاکټر ته شکایت وکړي چې دا نرس ښه چلند نه دی کړی ما سره زه به خپل کار له لاسه ورکړم او همداسې که یو مریض ما سره بد چلند وکړي نو هغه نشي کولی چې بیا زما په بخش کې راشي زه هغه کولی شي په بل روغتون کې لاړ شي مګر زما په بخش کې نشي کولی چې راشي سو دا د تغییر
دا جالب دی او دا جالب توپیر دی یعنی چې هم مسولیتونه لري هم حقوق لري او دی اوریدونکو کې د خبرې راخلو بیا راځو نور باسم کوم مهرباني وکړئ څوک ولکم زه خبرې کوي د دې اوریدونکو ټلیفون قطع شو سهیلا جان دا راته وایا چې په روغتیایي برخه کې په بیلابیلو روغتیایي برخو کې دی نرسانو همکاری او وانډا او حصہ او برخه څومره ضروری ده، یعنی څومره مرسته کوي؟ قای ځینې خلک وایي چې ډاکټر شته دی، مریض شته دی، په دې منځ کې د نرس لپاره څومره ځای شته دی؟ تاسو فکر باندې څومره مهمه ده دغه وانډه؟
یو ډاکټر بې له نرس نشي کولای د یو مریض سره کار وکړي. ډاکټر راځي، ګوري مریض او ځي، مګر دا نرس دی چې د ټول کارونه او ټول دواګانې او ټول شپه ورځ د مریض سره دی. او هم دا نه تنها د مسلکي له نظره، مګر عاطفي له نظره هم د نرسونو مسؤلیت او نقش ډیر مهمه ده، ځکه چې مونږ یو مریض څنګه وایم، ببخشین که پښتو یې اگر وخت چیز میشه، مثلا یک نرس مریض نه تنها دوایش برش میده، مگر درد و غمش هم میشنوه، میشویش. در شفاخانه کابل من هم میفهمم که کار میکنن یا نه، در شفاخانه اینجا باید مریض تو در تمام مدت کمک کنی. دا کارو نده چه در نرسین کار دیر مقدس او مهمه.
په افغانستان کې به مرسته له خغلی فیصل او خغلی عادل نه پوښتو، دغه د مریض د عاطفي ملاتړ لپاره کم ځانګړي روزنه، تعهد، داسې ځینې شیانو یو پروسه شته دی په نرسینګ په برخه کې؟
دا ډېر مهمه ده. مونږ چې نرسینګ لولو نو تاسو ته ترین کیږي چې څنګه یو مریض خبرې واوري، څنګه د هغې سره، د هغې د دردونو سره، د هغې د نارامي، د ټولو شیانو سره څنګه کولای شي تاسو عکس العمل وښیي، څنګه کولای شي. نو دا د پسیخولوژي بخش نه، مونږ ډېر درسونه لولو. دا ډېر مهمه ده، دا ډېر مهمه ده.
مننه، مننه. او د سایکالوجي برخه په نرسنګ کې ډېره مهمه ده. زه راځم خاغلی فیصل او نظر محمد عادل تم خو تر هغې مخکې واورېدونکي، مهرباني وکړئ خدای دې وکړي چې دا ظلم ټلیفون قطع نه شي. مهرباني، تاسو غږ اورو که خبرې وکړئ. همدرد دیمو غږ اوري؟ د دې اوریدونکو ټلیفون ظاهرا خلاص دی، موږ د ټکه ټوکا اورو خو د موږ غږ بناوري. نو په هر صورت عادل صاحب، تاسو مخکې وویل چې څه شی د دې سبب کیږي چې فشار زیات شي، واقعا د معلوماتو ادارې یا ناروغانو ته په سمه توګه باندې په یو روغتون کې لارښوونه او هدایت، ځکه چې عموما افغانان ناروغان، ناروغ لرونکي زیاتره نالوستي یا هغوی نه پوهیږي چې کوم واټ، کومه برخه، څوک د کوم شي مسؤول دی. نو دا د دې سبب کیږي چې په شفاخانو کې او په واټونو کې ګڼه ګوڼه، بیروبار، بې نظمۍ، دا ټولې رامنځته شي. د حقونو خبره یې وکړله په افغانستان کې. تاسو په دغه برخه کې، دا د نرس سنگ په برخه کې، په دې برخه کې په افغانستان کې کوم شیان تدریسي او چې هغه د ناروغ حقونه او د نرس حقونه او مسؤلیتونه د دواړو سره تعین کې او وټاکي، او په دې برخه کې کوم رول او اصول لري تاسو؟
معلوماتو شعبه جوړ سي، او بل د نرسنګ چې دلته لوستل کیږي په خصوصا د شخصي نرسنګ، د نرسنګ انسټیټیوټ یې لوستل دلته راشي. خو تیر دولت کې نظر اوس بیخي زیاتی، ان تیر دولت کې تنا د غزنفر انسټیټیوټ کولای سو په دولتي روغتون کې او ګڼه ګڼه زیاتې دولتي روغتون کې کار کولای شو، نور نشو راتللی. یعنی اوس نظر او په خوا پرتلته دونه ډیر دي چې شخصي راغلي دي، شخصي کې وای درس مرش نشته دی، درس نه وای، کتاب نه ګوري، چې نه وای. نو زیاتره د نرسانم دي دغه سره بد رویه کوي، ځکه چې شخصي به زیاتې که یو دانه دلته دغه مری رسمي نرسي، نور ټول د شخصي نه راغلي په واسطه باندې دی، وای واسطه باندې چې راشي دلته دغه کې کار کوي. او ته مطالعه او چې نشته دي چې بس هم د سراجی په مریض باندې تکینو
متاسفانه چې دا ستونزې هم شته. شفاصل تاسو راته دا وایي چې څنګه کېدلې شي په افغانستان کې دی نرسانو ژوند بهتر شي او همدارنګه په مجموع کې د روغتیایي کارکونکو او د ناروغانو ترمنځ روابط هم بهتر شي او همدارنګه سهولتونه زیات شي. څه کول پکار دي؟ کومو برخو کې ستونزې شته دي چې که ټول افغانان په ګډه کار وکړي په افغانستان کې به یو ښه روغتیایي سیستم رامنځته شي چې هغه هم ډاکټر پکې خپل ځای ولري، نرس خپل ځای، ناروغ خپل ځای ولري. تاسو فکر څه کېدای شي؟
سر زما په فکر باندې اول خو د ټول نه مهمه دا ده چې ارمه پوهنه باید خلکو ته ورکولی شي، او دومه کې د روغتیایي د خدمتونه ډېر کم دي او همداسې مرکزونه ډېر کم دي. اوس فرض مثال موږ په بسته افغانستان کې د ماشومانو په بخش کې دغه یو شفخانه لرو، که چېرته داسې شفخانه په زونونو کې جوړ شي، دا څلور زونه لرو موږ په زونونو کې جوړ شي، نو دغه بوج به په دې شفخانه باندې کم شي او همداسې رسیدګي به نورو مریضانو ته د نرسانو لخوا نه د متخصصینو لخوا نه ټولو ته به ښه خدمات وړاندې شي. دا ډېره یو دغه ده چې باید روغتیایي مرکزونه زیات شي او پرسونل باندې ډېر کار وشي، پرسونل زیات شي. نام هدا پرسونل که چېرته ووایم چې ډېر زیات نرسان موږ په افغانستان کې لرو بېکاره او بې روزګاره ګرځي، حتی زیات داسې خلک ما لیدلي دي چې په کچالو په کراچۍ باندې کچالو خرڅوي او نرسنګ نه فارغه دي، تکړه تکړه نرسان دي. په دغه تېر تحولاتو کې وظیفې د لاسه ورکړلې، یا څوک د ویرې نه وظیفه پرېښوستله، بیا چې راغی هغه منطق شوی و، یا مثلا کوشش یې کوله چې د هېواد نه ووځي بیرون ته تر په قشافي لارو باندې تېر ایران تر ترکیې پورې ورسېدل، بېرته راغله د ردمارس له راغله افغانستان ته، هغه وظیفې د لاسه لاړلې. اوس هغې د هم نرسان دي او هم صحي کارکوونکي دي، نو هغه ته د یو زمینه د کار برابره شي او همداسې خدمات هم زیات شي او مریضان هم فکر کوم چې مریضداران هم به مشکلات ونه لري چې خدمات ورته وشي ورسیږي، او نرسانو باندې په ډاکټر صاحبانو باندې به هم دا بوجونه کم شي او دغه سیستم که وشي دا به ډېر ښه وسیږي. او عامه پوهونه پکې دا ډېره زیاته مهمه ده. موږ هلته په افغانستان کې میډیاوې لرو، مختلفې میډیاوې لري، د تلویزیونونه دي، رادیوګانې دي، داسې خپرونې پکې ته برابرې شي چې هغه پکې ته خلکو ته عامه پوهونه ورکړي د رادیو د لارې، د تلویزیون د لارې، چې په څو دغه خپل هغه کوم اصول چې د طبابت دي، کوم اصول چې د شفخانې دي، په هغه اصولو باندې راشي، نو دغه برخورد هم پکې ته په منځ کې نه اوسېږي او خدمات هم مختلفي. دغه یو عمده ستونزه زما په نظر ده.
ډېره زیاته مننه، تاسو ډېرو مهمو ټکو ته اشاره وکړله. رب شو سهیلا جان ته، سهیلا خطاب ته صورت ده وای چی مخکی په دې خبرونه کې په نرسنګ کې دی خزو په ونده باندې باس وکړي، په ګڼو هیوادونو کې په دې برخه کې خزې تر نارینه و ډېرې فعال دي، او خپل خزو شمیر په دې برخه کې زیات دي، او په افغانستان کې په ورستوي کې دغه محدودیتونه چې دی خزو په برخه کې لګیدلې دي، دا تاسو څه فکر کوئ چې په نرسنګ او د ناروغانو په پالنه به اغیزې څه وي؟
اول دا خو چې خزه چې دی مور دی، خویندې دی، نو دا هغه ځله دا هغه په طبیعت کې پرستاری ده. سوري،
مهرباني وکړئ وبخښئ چې ستونزه وه، مهرباني وکړئ.
نو د دې له خاطر د پرستاری یا نرسنګ کې ډېر خزینه خلک جرمني او اروپا کې هم ډېر لویه برخه خزینه نرسان دي. په دې کالونو کې په ګوري چې مردان هم نرسان شوي دي، خو په اصل کې نرسنګ یو خزینه وظیفه ده. او دا د زه ډېر غمجنه یم چې په افغانستان کې چې داسې یو د کلتوري او مذهبي له لحاظه ډېر په تنگ فضا کې یو او خزي نشي کولای چې اوس تحصیل وکړي ځکه چې په جګړه کې یو تعداد یو خلک مري مګر کله چې موږ ډاکتران او نرسان ونلرو خصوصا خزینه نو دا په دې معنا ده چې موږ د ماشومانو او د ښځو ژوند اخلو او دا یا زه ما هیڅ کلمه نم یافم که تاثیر خود ابراز کنم برای کار ځکه چې موږ خزینه ډاکترانو او نرسانو ته ډېر ضرورت لرو په ولایاتو کې نو
اغلی خطاب که داره تو وای چی مثلا تاسو په جرمنی که هم گوره دی وی نرسی دی وی روغتیایی کارکون که پتوگا ایا په افغانستان که تاسو یو خطی که تا اشاره وکړه وقتم په کمیدو دی چی موږ دی جګړې که خواهی بیا دومره خلق لاس ور نکوله که سومره چی دی روغتیایی خدماتو نشتوالی که دی لاس ور کو په افغانستان که دی تاسو فکر باندی داسی خلق پا تیرو کلونو که مری چی پا نورو هیوادونو که یقید درملن وروا یا دی تپونو نا یا لناروغیو نا
ما متعقین استم زکر چه پا خصوصا پا ولایتونو که مونگ خاطبی مرست ندارلودل او اوز چنجونی نشی که ولی چیس شوانزهی تلارشی نو پا سالهای آینده بسیار مشکل تر خواهد بود. زغوالم چوین چه ما دیرش کلول پس نه پشتو خبری که امسو مذرت غوالم که
نه دیره منه نه تاسو هم پختو خبری خی که وی هم پا دری بنده خی خبری که وی دی مک پراونه پا دی برخه که همیشه پا دوال جب بنده پا دادز رو بنده که گیدله شیخو پختو تاسو نماشالله دیره خواه پختو وی او بیخی واضح ده همکاران او ملگری دلتا چی ملمانه دیده پی پوش ول دستی چل بو کچی خبرونی ورسته شی بو ته رسیدلی یو اوریدون کې شته کدی لند د خبري اورو مونږ سره پکتی وای و نیمه د خپاتې د بیره بنو کی
ان څه زه خدا غوایم همدر به مسؤلیت سخت ضرورت د افغانستان کې نفس خزینه و نارینه تکانه د ډاکټر پر څنګه پوری نو زه له حکومت نه دغه غوښتنه کوم دا هم د حکومت هم خپل ضرورت ګڼي د ضرورت په اساس موږ وینو په دولتي شپخانو کې په صحت عامو کې ستا دی وخت ورکړی ده نو زه دا وایم چې لکه څنګه چې په دغه بخش کې دا ضرورت لري همدغسې ښځینه او نارینه په هر بخش کې ضرورت لري باید تشویق شي باید دوی ته معاشونه جیک شي باید دوی ته خوراکي مواد کورو ته ورسول شي چې نور تشویق شي او دغه اداره مخکې لاړه شي او که حتی که په نظامي برخه کې هم موږ ښځینه او ته ضرورت لرو ډېر ضرورت ډېر راځي چې هغه هلته ضرورت دا باید موجود وي ښځینه نور هم وخت نه نیسم
ډېره مننه کول هغه اورېدونکو نه معذرت غواړو چې موږ د وخت د کمي له کبله یا د ټلیفون د کرښې د خرابۍ له کبله ټلیفونونه وانخیستل شول ښاغلی فیصل تاسو که خپله څه وایې هر څه چې وایې د خپرونې په پایه کې مهرباني وکړئ لنډې راته ووایئ
ان صاحب خاص وانانو ملرم فقط ما مخکې یادونه د پوهاوی وکوله او دغه د پرسونل او دغه زیاتوالي خبره وکړه د مرکزونو زیاتوالي خبره وکړه نو په دغه باندې که زموږ دولت اسلامي امارت په دې باندې دغه وچې توجه چې ډېره دغه به وسېږي او همدارنګه د نرسانو ژوند ته په کتنې سره چې د دې ماشونه دي امتیازات دي دغه په باره کې او سره مرستې وکړي کومکونه ورسره وکړي چې د افغانستان ځپلي خلک دي او دغه جنګ ځپلي خلکو سره د دې نرسانو کومکونه نور هم پسې زیات شي موږ نرسانو ته باید ډېره توجه وکړي او زموږ هغه غوښتنې چې دي هغه باید ډېرې واوري او زموږ ته کوم سهولتونه چې دي هغه برابر کړي چې ترڅو موږ وکولی شو په ارام مغ باندې خپلو هېوادوالو ته
مننه ښاغلی عادل تاسو کلن څه وایې مهرباني وکړئ
زه وروره کوم وینا نه لرم زما د امارت اسلامي نه دغه وینا ده چې د عاجل بخش کې هر دولتي روغتون ته یو معلومات شعبه جوړه شي چې هر د مریض رسیدګي هر ډاکټر ته وشي
او سهیلا جان که تاسو لند سه پیغام لرئ او د ورستیو خبرو په توګه مننه درنه کوم مهرباني وکړئ
چیز زیاد نمیگم فقط بر تمام همکارای طبی افغانستان موفقیت و شرایط بهتر کاری آرزو میکنم
مګله تاسو درې واړو نه ل خغلی سهیلا خطاب نه چې ل جرمنی نه مخ سره وصل شوی او خبري وکړي دی نرسنګ پاړه باندې ل شافیصل او نظر محمد عادل نه چې دواړه روغتي کارکون کړي او په افغانستان کې پښتونځمنو شرایطو کې روغتي خدمات وړاندې کوي. ل دې دواړو درې واړو ملمنو مننه کوو د ژوند رنگونو د دې ونې پروګرام هم دومره وو. همدارنګه غوړیدونکو چې څنګه وهل هغه یې مننه کوو. تر بیا خې چاري.